ورځپاڼه لیکي طالبانو تیره اونۍ پر خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي د سولې او جګړې اجازه د امریکایانو په لاس کې ده. ورځپاڼه لیکي طالبان همداراز ادعا کوي چې په لویدیځ کې خپلواکو څیړونکو او نورو مفکرانو هم منلی چې طالبان باید د افغان حکومت پر ځای له امریکایانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي طالبان له افغان حکومت سره د سولې پر ځای له امریکایانو سره خبرو ته لیواله دي. د ورځپاڼې په وینا طالبان د جګړې په ډګر کې امریکا غوڅ لوبغاړی ګڼي. ورځپاڼه لیکي پر دې سربیره چې امریکا له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی دی، د امریکا ځانګړو ځواکونو هوایي عملیاتو طالبان له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې یوازې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. نړیوال بانک پر خپله ویبپاڼه په افغانستان کې د ښوونځیو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د خوست ولایت د یوه ښوونځي په اړه راغلي چې څه وړ د ښوونکو په زیار او د ټولنې په ملاتړ د افغانستان له غوره ښوونځیو څخه سو. مقاله لیکي چې په 2009 کال کې د نړیوال بانک د ښوونې په برخه کې د یوې پروژې له لارې د 9000 ډالرو مرسته ترلاسه کړه. د دې مرستې له لارې په ښوونځي کې 8 نوي صنفونه جوړ شول. د نورو 6000 ډالرو په مالي مرسته د ښوونځي د ساينس او کمپیوټر د لابراتوارونو او کتابتون جوړولو چارې او همداراز د اویا ښوونکو د روزنې پروګرام پیل سو. مقاله د خوست د عبدالحی حبیبي ښوونځي د سرمعلم له قوله لیکي چې په دغه ښوونځي کې 6500 زده کوونکي دي او اوس مهال د افغانستان له غوره دولتي ښوونځیو څخه ګڼل کیږي. مقاله په یاد ښوونځي کې د ساينس د یو ښوونکي خبرې راخستې چې همدلته یې زده کړې کړې دي. مقاله د محمد هاشم له قوله لیکي چې د په ډیر خراب وضعیت کې ښوونځي لوستې ځکه هغه مهال هیڅ د کوونکو کمپیوټرونو لابراتوارونو او کتابتون ته لاسرسی نه درلود.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو او هنري راپور ترڅنګ په هنر جاج کې د پښتو حبسي شاعرۍ جاج اخیسته.
د عام خبره کړې و خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې ګنه د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده په وخت کې زندانی شو.
فنکار برخه کی انزورګر نثار احمد ایثار سره د هغه پر فن غیدلیو.
زما خو وزنه هله دا و چې نو زه کوشش وکم چې د هنر په برخه کی به هر کی ذکر وکم.
په زرپانه کی به لند کی ساده بلاسیو رواوري
څو ګاملری څو ماشومان نستو او کلا کلا به په خپل منسک سره وخندل. یو ځوان د قبر پکیندلو لاګیا.
په ادب جام کې به د بیټنیکه د خاله د نوموتی شاعر خرخبوند ژوند احوال واخلو.
لخ پهلوانو به بیلی ګم پسرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې.
او په ورخمین خیال کې به د شعر معصوم فرښتو ته د یو شاعر لیک واوري.
زندگی لکه لګلو تاویدل را تاویدل دی، زندگی لکه په اور ځان ته ودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتیدل دی، زندگی د ماشومانو جګیدل او رالویدل دی، زندگی د مې
په پیل کې ل فرشتي مرسل د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ تیرونه په کابل کې اون منځل شو. په یاده غونډه کې د کابینې د غړو سربیره یو شمېر لیکوالانو، فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ویل چې د فرهنګي میراثونو ساتنه یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده نه، بلکې د ټولو افغانانو دنده ده. د دغه را زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو لرغوني آثار او تاریخي آبدشته چې تر اوسه پورې دغه وزارت په دې توانیدلی چې 15000 آثار ثبت کړي. د زیاتوي چې دا مهال د 900 فرهنګي میراثونو او لرغونو آثار لپاره د پیژندنې لوحې برابرې شوي او دغه وزارت په روان کال کې 22 تاریخي آبدې بیا رغولې دي. هیر د نوي چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ شپږ تاریخي آبدې له بیا رغونې وروسته پرانستل شوې. د یادولو ده چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هم ونمانځل شوه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تیبي تلویزیون جوړ شو. د چراغ په نامه دغه ټلویزیون یوازې طبي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. د دغه ټلویزیون مسؤول همایون مصطفی وایي چې دغه ټلویزیون به په هیواد کې وقایوي مشورې ورکوي، د وروستیو طبي پرمختګونو په اړه به راپورونه برابروي او هم به تحقیقاتي ګزارشونه خپروي. د دغه ټلویزیون مشرانو له ټولو طبي ادارو، کارکوونکو او اړوندو دولتي نهادونو څخه وغوښتل چې د دې ټلویزیون په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي. د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ویل چې د هیواد شرایطو او بې شمېره روغتیایي ستونزو ته په کتلو د دغسې یو ټلویزیون چې په وړیا ډول خلکو ته معلومات ورکوي اړتیا ډېره زیاته وه. اجرایه رئیس د دې نوښت ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا ټلویزیون په هیواد کې د یوې سالمې ټولنې لپاره خورا ګټور دی او کله چې سالمه ټولنه رامنځته شي د هیواد ستونزې حل کیږي. ډاکټر عبدالله له ټولو دولتي او خصوصي ادارو څخه وغوښتل چې له دې خصوصي ټلویزیون سره همکاري وکړي. په بامیانو کې د بودا د ویجاړولو اولسم تلین وغندل شو. د وسلوالو طالبانو لخوا د بودا د ویجاړولو د اولسم تلین او له بودا سره د یوې شپې شپږم هنري او فرهنګي جشن په مناسبت په بامیانو کې غونډه جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور په دغه غونډه کې وویل چې د کاب د میاشتې شلمه نیټه د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له بعده مرغه چې موږ د بودا د ویجاړولو د اولسمې کلیزې او د نورو ارزښتناکو تاریخي آثارو د ویجاړولو په درشل کې یو.
د طلایي پڼو مېرمنې قدم په خیال پورته کوه میندې کړمه. د لنډې پاورې دو سره به مو حتمی د یوې داسې پیغلې انځور په ذهن کې وړاندې ورسره شوی وي چې تلی لرغونی او نازکې پڼې پر پښو وي. پڼې، کپۍ او یا هم مچڼې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را په دې خوا د آریایي اقوامو د استعمال پایزار دي او لا هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو دا پایزار استعمالوي. نننی هنري راپور مو د پڼو په اړه برابر کړی. راځئ رحمت افغان ته غوږ شو.
پڼه چې ځینې پایزار بولی له لسګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې خځې او نری په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې خځې ډېری په پښو کوي. ژورنالیست بختیار تلاشوای چې پڼې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایي قومونو یا د آریایي وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه په خپو کېږي. پڼې چې دي دا حتی په آریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پښو کوي.
خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې هم ډول ښکلی یا هم هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 60 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼې پیدا کېږي او خرڅېږي.
پڼې په افغاني ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډېره وخته رواج وي. حاجي فهیم کوچای وایي چې په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پڼې اخیستې وې. دا چې دا پڼې څه ډول وي له هغه به یې واورو.
زریدارې پڼې به وي، دا غټ ګاولي به و کنه، ډېر ګران به مو، او اوس هغه نه پیدا کېږي. هغه دومره ګران شوي دي چې بے معنا ختم ده. ما په تاریخ کې نور محمد خان کې واده وکړ، په تاریخ کې نور محمد خان کې ما ورته واخیستې. اوس مې د الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلې دي چې په 800 روپۍ و او که په 800 روپۍ و پڼې نه وي. دا غونډه زری وي، دا غونډ زرورک پې باندې و.
دای وای چې په اوس وخت کې خو په افغانستان کې پڼې ډېرې نه جوړیږي، خو بیا هم له هندوستان او پنجاب څخه راځي او دلته یې خلک اخلي. پڼو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غورځولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه سوې ده. د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکی په اړه وایي،
په خوا دې ټوکې را سره کړي او په خوا دې ټوکې را سره کړي، اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه اوس د پڼو په چوکځي چې پیغله شم زمونږ د هواد په بیلابیلو سیمو کې زړو خزو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو ځانګړی ساختمانو چې دغه شاته به هم داسې یو د ښکر غوندې یا داسې یو وتلې ځای لرلو او دغه د مخکې د پڼه چې وه چوکی دی به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو خو اوس مهال چې مونږ ګورو اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده یو څه سپکې جوړې شوې نازکې جوړې شوې دي
دی وایي که څه هم وروستیو مهاجرتونو د افغاني فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوي دودونه یې ومنل خو بیا هم پڼه د افغاني کلتور هغه مادي توک دی چې لا یې هم ګڼ افغانان کاروي
په پښتو ژبه کې د حبسیه یا زنداني شاعرۍ بیلګې لډیر په خورا هیڅ شته که د خوشحال خټک له دورې شروع کړو نو د مغول په بند کې ویلي چې پس له بنده د دا عزم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولې مخ مکې ته یا مغول سره رزم د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پښتو حبسیه شاعري په نوم یو تازه څېړنیز کتاب خپور کړی دا کتاب د هغه د ماسټری تیزیس دی چې له کلاسیکي شاعري نیولې تر معاصرې شاعري پورې شاعران چې د وخت یرغلګرو لخوا بندیان شوي او هغوی په بند کې شاعري کړې د شاعرۍ تر څنګ یې د هغوی ژوند هم ترسیم کړی دی د هنر جاج په دې برخه کې په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد د عابد له ښاغلي ګلاب منګل سره د هغه د نوي کتاب جاج اخلي
هنر جاج
پښتو شاعرۍ کې حبسیه شاعرۍ او د مهم موضوع باندې تیزس لیکلو ته مو څنګه پام واوښتو
کله چې ما د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسټرۍ زده کړې کولې د زده کړې په جریان کې البته موږ په دې فکر هم و چې باید په یو موضوع باندې فکر وکړو او د ماسټرۍ لپاره تیزس ولیکو بلاخره دا برخه چې ما اوس ورباندې تیزس لیکلی دی هغه په دې باندې ځینې لیکنې شوې وې او یا کومه ځینې نیمګړې رسالې او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو خو دغسې بشپړ پوره معلومات چې له پیل نه هغه شاعري چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعري ده د پښتو ژبې لا پیل نه تر وروستي ځای پورې دغسې یو بشپړ کتاب موجود نه و یو دویمه خبره دا ده چې که و هم دا رسالې یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وي د کرښې دې غاړه یا د برې پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي او یا که کوزه پښتونخوا کې لیکل شوي و هلته یوازې په کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وي دا لیکنې ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لر وبر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواوو چې هغوی په زندان کې پنځونه کړې دي یا شاعري کړې ده دوی په ژوند باندې هغه شاعري باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړې ده یا تخلیق کړې ده دا تیزس ولیکل شو او بلاخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه او وروسته بیا همدا فکر سره و چې دا کړ یو کتاب په بڼه چاپ شي زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي څېړنې کوي
ولې سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بیلابیلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي هغه که د مغولو یرغل و که د انګریزي ښکېلاکو او که ریاستي جبر و هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر آثار او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په اذانو باندې یو بیت تاثیر کله یو کتاب وینا ونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي او هغه کولی شي خلکو احساسات راویښ کړي خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هماغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاسو ګروان دي او خلک ترې ځورېږي په لره پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې هغه شعر په دې باندې پاتې نه شي هغوی ډیر زیات سختې ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې دوی همیشه د هماغو زندانونو نه خپل غږ اوچت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره او د حق د اواز د اوچتولو دپاره نو بنان د دې تاثیر د شک نه وتلی چې زیات دی او د خلکو په بیدارۍ کې رول ډیر مهم او مؤثر دی
ولې سه محترم تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ سیړونو په دوران کې د ډیرو شاعرانو د ژوند داسې حالات به رامخته شوي چې هغه یو قسم عالمیه جوړوي او درد لیږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستي جبر ښکار شوی وي او دا خپل ژوند یې پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالوسیع کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کوه او د په هغه وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکلې، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکلې. خو یوه ورځ د خطبه کې اول امر پر رابطه ویلي و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه پله د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او که دا نه وي بیا د هغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا د عامه خبره کړې وه، خو امیر ته د ده خبره په انحرافي شکل سره ورسول شوه چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده. دی په هغه وخت کې زندانی شو، په زندان کې شعرونه ولیکل. مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلمه چیرته راغلم څه را کیږي تر خبرې پورې بل خبر یادیږي. د دې شعر تر پایه پورې چې ولوستل شي دی داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتقاد وکم. خو د ما عام یو بحث یا خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره سره د خپل د وطن پالنې او کومه اراده ور هیڅ لرله هغه کمزوري نشوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دا یې اخلاص کړ. له زندانه په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پریښود او سقاو زوی کله چې قدرت ته رسیږي، نو هغه یې راغواړي او ورته وایي چې ته باید ووژل شي ځکه چې تا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم همالته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزوي. کله چې سقاو زوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله، زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو قتال تحریک یې، باید لاس و پښه د شرن پرې شي. نو په ډېر جرات سره امیر ته دا خبره کوي، د هغه وروسته دی وژل کېږي. دا یوه واقعا زړه بوږنوونکې تاریخي پیښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کېږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر جرات سره د امیر په وړاندې بیانوي.
والي صاحب محترم، که عمدغه سي مونږ لری پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندي شوي دي، تاسې په دې سیړونو کې ورسره مخ شوي یي، د هغوی قربانۍ ته تاسې په څه نظر ګورئ؟ هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه د تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا په هغو مسایلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوه چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي. خو کله چې ما دا تیزس بشپړوه په دواړو وختونو کې، هم د انګریزانو په دور کې او هم د پاکستان له جوړېدو نه وروسته، په دواړو تحریکونو پلویانو باندې دومره زیات ظلمونه شوي دي چې تاریخ به د هغه ډېر کم مثال ولري. د خپلواکۍ د نوم اخیستو سره دوی زندانونو ته لیږدول شوي دي. کله که قوانین موجود وي د یو چا دپاره کله سکاله شل کله قید یو څوک غواړي، د هغه دپاره باید ډېر اسناد او هغه ثبوتونه باید وي چې د هغه غیر قانوني کړنې باید ثابتې کړي. په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 کله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي، دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپله غیر اراده ثابته کړې ده او دوی نه دي لیکلي ورته او ګوتې نه ده لګولې. د هغه وروسته دوی په 10 تر 15 کالو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي. حتی د دوی کورنیو باندې هم ډول ډول ظلمونه شوي دي. نو دا خپله د دې څرګندوی دي چې کوم حالت چې په کوزه پښتونخوا کې شوی دی د ظلم او د جبر یو انتهایی حالت څرګندوي.
تاسې دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسې د ډیرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شوي یاستئ چې وخت نه لرئ، تاسې دغومره پنډ کتاب ته چې په سلګونو ورقه پکې راټولې دي سو وخت واخیستلې دي او دغه مرسته جواره سیړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسیدلې؟
زه کله چې ماسترۍ پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما ان لرله هلمند کې زما ماموریت پای ته رسیدلی و، دلته یوه وقفه وه. له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د ماسترۍ پروګرام شروع کړ او هم له هماغې ورځې نه چې کله د ماسترۍ پروګرام ما پیل کوه اول کال کې ما د همدې تیزیس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلام مشورې وکړې او د تیزیس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه به وزارت کې مې مسؤلیت لرم په هغو وختونو کې یوازې د وروستي کارونه وو د کتاب چې په هغه کې ځینو همکارانو سره په ډیټو په ځینو نورو برخو کې مرسته وکړه، خو د کتاب هغه اساسي برخه ما پاره وخت کړي د چبا دولتي مسولیت نه لرم.
اوسم زمون هواد د ډیرو کړکې چرنو حالاتونه تیرېدون کې دي. په اوسنی وخت کې ځوانو شاعرانو ته ساسو پیغام سدي چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی خپل لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکی او په خپل لیکنو کې وکاروي. کله که د دوی لیکنه ریالیستیکې نه وي او په هغه کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې عامه افکار سم لوري ته بوزي، خدای مکړه ځینې نورې ستونزې راپیدا کوي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلاو برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې هغه ته شعري ښکلا ورکړي، خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلک بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې په هغه کې د ټولو افغانانو او یا که ووایم چې د انسانانو خیر او ښېګڼې نغښتي وي او د دوی سوکالیب کې نغښتي وي بالاخره داسې یو خواته بوزو. زه فکر کوم چې دا یو تاریخي مسؤلیت دی چې باید ته زیات پام وکړو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
انځورګری په هنري خیال د طبیعت منعکس کول دي. هغوی چې د هنر او طبیعت پر موضوع پوهوي نو د خپل تخیلي ځواک پر بنسټ کولی شي چې د هنر او طبیعت یوه عاطفي اړیکه ټینګه کړي. نثار احمد ایثار چې له هیواد بهر د انځورګرۍ په برخه کې د ماسټرۍ زده کړې کوي وایي چې په بهر کې زده کړو پر هنر ډیر اغیز ښیندلی. دی وایي چې د فنکار د نړۍ لید په پراخېدو سره د هغه په هنر کې پرمختګ راځي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار محمد واصل وصال له نثار احمد ایثار سره د هغه پر هنر غږیږي.
فنکار نثار صاحب، لومړی راته دا ووایا چې د انځورګرۍ هنر ته دې څنګه مخه کړه؟
دا یو ډیره جالبه کیسه وه چې زه کېدای شي لږ اوږده وي، خو زه چې کله ماشوم وم بیا زموږ کور کې یو نجار و. د نجار زوی انځورګر و، د انځورګرۍ کولی. بیا به زه ورتلمه د کارونه چې به مې کتل ماته بیا خوند راکوه، نو کېدای شي اصل کې ما ورسره مینه ولاوله. نو دا مینه چې مې ولاوله بیا د هغه کارونو سره کوشش کوه چې هغه کارونه سه تقلید وکړم او کار باندې وکړم، خو کله کله به دی راباندې قرېده چې تاسو منظورونه را خراب کړي دي. زه وړم هغه وخت کې ډېر وړم، تقریبا حتی کاله ده شاوخوا. نو له هغه وخته مې علاقه وه او بیا چې کله کابل ته راغلم زموږ مشر ورتر نک صاحب راته د دې زمینه برابره کړه چې زه ورسمه د یو هنرمند سره کار وکړم او د هنر هنر زده کړم. نو هغه وخت کې ما پر نقاشي او خطاطي باندې ګډو کار کاوه. نو دا یې لارو دغې لارې ما وکولی شوی چې هنر ته مخه کړم. او
بله بله، ډېره مننه. سو کال کېږي چې دغه هنر ته دې مخه کړې او تر دې مهاله دې څومره هنري تابلوګانې جوړې کړې دي؟
زما تقریبا 15 کال شاوخوا کېږي، خو هغه وخت ما هنري تابلوګانې جوړې کړې دي هغه تقریبا 2009 کال سره ما جوړې کړې دي. په دغه موده کې ما تقریبا 2500 شاوخوا نقاشی کړی دی، نقاشی او سکیچونه او دا وړ وړ. نو دا 2500 شاوخوا د عمر دی خو اوس څومره زما په لاس کې دی هغه تقریبا د شاوخوا 1300 د شاوخوا دی نور هلته کله چې ما اندونیزیا کې درس وای هلته پاتې شو څنګه څه دا څه وخت کې دلته نو مقابل کې دلته لاسه تللی دی او خلکو دا کډو کې اخوا دی خو ورک شوی دی راسه
دغه هنري تابلوګانې او نقشۍ ته د بازار لپاره جوړ کړی دی یو که شوقي دی جوړ کړی دا
سریختیا چې ما تروخه تر اوسه پورې خاص شوقي جوړ کړی دی چې ما ته ما احساس کړی دی چې ما لیدلی دی او چې زما په فکر کې راغلی دی او آیډیا په شکل هغوی باندې ما کار کړی دی او جوړ کړی دی
څه دې غوښتل د دغه تابلوګانو له لارې خلکو ته څه ورسوي څه ووایي خلکو ته
لومړی کې داسې وسې ما باغ دغه چا انځور باسی چې هغه ما ته څه را زده کړي وي لا څه ورسره زه د سره کله یم علاقه لرم او دی په ټولنه کې یو وتلی کس وي په ټولنه کې خلکو ته ډېره ګټه رسوي لکه مثلا ډېر داسې ښه شاعران مو لرو لکه پسرلی صاحب ده او دغسې نور رښتین صاحب ده او نور دغسې مشران اوسې دی او انځورونه ما جوړول نو دا ما ته د سولې د مخونو په شکل ما ته راښکارېد په دغه شکل ما دوی کارول او دوی په مې کوشش به مې کوه چې دغسې نور هم کار ورباندې کړم خو بیا وروسته چې په کله اندونیزیا ته ولاړم خبره بدله شوه هلته ما د جنګ په اړه خلکو ډېرې خبرې راسره کولې یعنی هر چا سره چې به مخصوم دوی به ما ته وایي چې افغانستان کې جنګ ده افغانستان کې امن نشته نو هغه وخت کې بیا ما ته دا معلومه شوه ځکه هلته امن وه او دلته به هره ورځ دغه کې دی نامنی به وه نو ما ته هلته معلومه شوه چې رښتیا هم افغانستان کې هغه وخت کې لږ نامنی وه او بیا مې کارونه نقاشي د نقاشۍ کنسپت آیډیا دا لږ بدله شوه دې کې ځینې داسې کارونه اوسي زما زړه دا اوسي خلکو ته ورسوم چې هلته افغانستان کې خلک په زحمت دي له جنګه سه ډېر ستړي دي او له جنګه سه ما داسې انځورونه جوړ کړي او په دغه شکل ما غوښتل چې خلکو ته دا وښیم
بله بله اندونیزیا ته م سفر د څه لپاره وکې د شپې ډېرم لږ معلومات ورکې همدغه د هنري زده کړو لپاره ولته
هو زما خو یوازنۍ هیله دا وه چې زه کوشش وکړم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکړم ځکه دلته افغانستان کې تاسو ته خپله د هنر حالت معلوم ده چې داسې خاص په هغه درجه نه ده کوم چې بهر کې ده نو ما 2012 کال کې ما ته د اندونیزیا بورس را پیدا شو هلته ولاړم او دا د هنر په برخه کې نقاشي انځورګري په برخه کې ما زده کړې وکړې
هلته مو څو کاله زده کړې وکړې او څه مو زده کړل هلته
هلته خو ما ډېر شان زده کړل هلته تقریبا څلور کاله مې یو د لیسانس زده کړې وکړې او یو کال مې د درماسي سوا په نامه یو سکالرشپ یو بورس و چې دې کې د اندونیزیا د کلتور او ژبې او د فرهنګ دغه د دغه په اړه دوی موږ ته زده کړې راکولې پوهنتون کې نو له هغه وروسته بیا ما څه سیما زده کړل له هغه ما دوی د یعنی ما ژبې زده کړې نوې ژبې مې زده کړې ما خپله هنر کې ما ته را معلومه شو چې هنر چې تر کومه ځایه چې زما زده ده دا یې اخر نه ده اوس هم باید ادامه ورکړم او زده یې کړم او مطالعه مې ورسره وکولای سوله او کوشش مې وکړو چې دغه سې کارونه وکړم چې هغه کنسپت ولري هغه آیډیا ولري تنها یو منظره نه وي تنها یو داسې شی نه وي چې خلک یې وګوري چې ریښتیا ده دا ځای ده دا ځای ده یعنی داسې د ځینو ځایونو انځورونه جوړ نه کړم داسې شیان جوړ کړم چې هغه په ټولنه کې واقعا متضرر وي په ټولنه کې ځینې داسې شیان دي چې وجود لري او ډېر ټولنې ته متضرر وي
تاسې نږدې 2500 نقاشۍ او تابلوګانې جوړې کړې دي آیا آثار مو جایزې ته هم وړاندې کړي کومه جایزه مو هم ګټلې ده تر اوسه پورې
ولې نه ما تقریبا درې جایزې ګټلې دي هغه اندونیزیا کې وې اندونیزیا کې کله ما زده کړې کولې هلته ما ته داسې دوه ځای دی یو هنرمند دی چې کوپاکیک په نامو دی دا یو دغه نو دا به موږ دغه دلته موږ دغه کړل کارونه مو وړاندې کړل نندارتون ته مو کېښودل. اول ته زه په دویمه درجه کامیاب شوم، دویمه درجه ماته په لاس راغله. او په بل بار بورډر په نامه یو ځای ده، ډېر ښایسته ځای ده، ډېر تاریخي ځای ده. دلته مو مستقیمه نقاشي کوله، ژوندۍ نقاشي، او دالته موږ ته مسابقه غوندې وه. نو هلته ما تقریبا اوله درجه په لاس راغله. او هلته مې
افغانستان غوندې هیواد کې چې هنر ته د خلکو پاملرنه لږه ده، یا هم دوی وخت ورته نه لري یا هم ارزښت ورته نه ورکوي، تاسې خپل هنر دلته څنګه پالئ؟
دا خو رښتیا هم ده، دلته مشکله ده چې هنر ژوندی شي. خو زه دا وایم چې هنر ژوندی کیږي که هنرمند وغواړي شي، که هنرمند رسک قبول کی، تاوان پر ځان قبول کی. هنر ته هر څوک غاړه دی، هنر هر څوک، هنر دی ټولو خوښ ده. خو دا ده چې هنرمندانو کوشش نه ده کړی چې هنر د خلکو تر زړونو ورسوي. نو زما به هڅه دا وي چې زه چې څومره هم خلک یې نه خوښوي، زه بیا هم کار کوم او نندارتونونه به جوړوم او د هنر په اړه به خلکو ته ورکشاپونه ورکوم او کوشش به کوم چې خلک له هنره خبر شي، د هنر له ارزښته خبر شي.
په افغانستان کې تاسې د هنر او هنري فعالیتونو په ځانګړې توګه د تابلو جوړولو، د نقاشۍ، د کارونو راتلونکی څنګه وینئ؟
راتلونکی افغانستان کې هنر ډیر ځوان ده او دلته کولای شي رشد وکړي. اوس خلک ورته ارزښت ورکوي او انشاءالله حتما به پرمختګ کوي.
نسیمه باری د یوې جګړه ځپلې سیمې لیکواله ده. هغه په هلمند کې اوسي. دا مهال یې یوه د لنډو کیسو د ژباړې ټولګه او یوه د لنډو کیسو د تخلیق ټولګه چاپ شوې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار او وږمه جبارخیل د نسیمه باری لنډه کیسه د بلا سیوری دراوروي.
زرپانا دبلا سیوره د شپې تور تور پلولان دی هیڅ نه ښکارېدله. څو مل لري لویا لار تیر شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د پټۍ لوړ لوړ دودونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکی سر له بالښت څخه را پورته کړ. په وارخطا یې شاوخوا وکتل، سترګې یې سره ومخلې، سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته پر ځای اوږد وخڅېد. یوه شیبه وروسته بیرته را پورته شو، پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یوه شي کې سترګې وګنډلې. خو ناببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړه کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس پکړه په د هغه یو ملګری راویښ شو. تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې دا خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په همدا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیریت خو به وي؟ هو خیریت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه. پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې ورسره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پریښودله او لکه غل د شپې په تیاره کې خپل کور ته واوښت. لومړی د اور خونې ته لاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا د خپلې میرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیری څراغ پلته کته کړې وه او خپل زوی زړګی یې څنګ ته پروت و. شپږ کلن زړګی د مور پر تی ویده شوی او کوچنی لاس یې د مور پر سینه ایښی و. تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده وو. په کرار یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سم یو لوی آخ وخوت او د جمیلې له تندې څخه وینو لاره کړه. د سهار لمر د خړغره په لمنه کې د خلکو یوې ډلې ځلوله. څو څوک ځوانان، څوک سپینګری او څوک بیا په عمر پاخه خلکو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینی خولۍ او لونګۍ لری لمر ته ځلېدلې. څوک عامه لري، څو ماشومان ناستو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا و. کله چې به کولنګ په ډبره برابر شو، نو کړه په یې د غره په لمنه کې ازانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب د سپینګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیری مخاطب کړ. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل خوب مې لیدلی چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب مانا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا بله بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی. په داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لار ووهله او خپله میرمن یې شهیده کړه. د سپینه کا ببرې ورځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی یې صفت کاوه. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. په لوړ آواز یو چا غږ کړه، ویل ملا صاحب راځي، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک په قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالی شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او آسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې. نری نری باران هم شروع شو. د غره په لمنه کې د باد آواز شپېلکی کاوه. کله کله به یې لکه لیوه انګولل. په هدیرې کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته غځوله. کله به یې لیوې او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری روانه شوه او شیبه په شیبه لرې کېده.
د ادب جام نننۍ برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر او سربند زوی خرخبون له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
خرخبون. په پښتو کې خرخبون ډیر شهرت لري. د مشهور سربند زوی و چې د بیت نیکه وراره کیږي او د دې کورنۍ یو معروف شاعر و. د دو درې زامن کند، زمند او کاسی هم خورا ډیر مشهور دي او پټه خزانه یې احوال داسې لیکي چې د پښتون بابا د کسی د عبدالرشید لمسی و. خاوند د تخکاره کمالات او جمالات ورکړي وو. د خدای په عبادت په بوخت او نقل کچې د پلار په ژوند کې لا رخصت شو او د خپلو اولادونو سره راغی له کسی څخه غوړې مرغۍ ته او کله به ولاړ د غنډان غرته او هلته به یې خدای ستایه او لمانځه به یې او په کال کې به یو ورته د خپل تره بیټ نیکه لیدنه به کوله او پس له وفاته به یې هم زیارت ته ورته. خرخبون بابا د شیخ اسماعیل سره چې د بیټ نیکه زوی و لوی شو او هغه وخت چې خرخبون د کسی لغره خنډان ته راته نو اسماعیل بابا به ډیر ورپسې شړل. تر دې وروسته د پټې خزانې لیکوال هغه داستان را نقلوي چې د مخې د اسماعیل په احوال کې یادونه وشوه او د اسماعیل هغه ناری لیکي چې د خرخبون په فراق کې کړی دی. پټه خزانه د خرخبون د هغه غبرګون یعنی ځواب اشعار هم نقل کړی دی چې د اسماعیل د نارو په غبرګون کې د خرخبون لخوا ویل شوی وو او زموږ ځینو د پوهانو د اشعار څلوریزه یا مربع هم ګڼلې دي. بلتانه نارمی وسو په کور باندې. بلتانه نارمی وسو په کور باندې نه په هیګم چې بچ په خوې په وړاندې لخ پهلوانو به بیلی ګم په سرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې. اسماعیل استا نارو مزړه سوره کې بلتانه خرخبون بیا لتا پرده کې نه پوهیږي کې مې بیا نستا یاد کې په چړو دی ویر بپری سي د سلم راندي زما زما چوک دیون مې دی و مخته زما زما چوک دیون مې دی و مخته دیانه څوره به اچو مترخته ستا سیاد به مې وي بس د زړه وسخته کدا زمکه غورنه ټول سي لاندې باندې پټه خزانه وایي چې خرخبون د خپل عمر په پای کې په مرغه کې ساکن شو او دا مرغه یا غوړه مرغه هغه ځای دی چې د کندهار شرقي جنوبي خواته د ارغستان او کلات ترمنځ د کوګک او سلیمان غره په لمنو کې واقع ده او لکه د مخه چې وویل شول خرخبون په خندان غر کې هم اوسېده چې دا غر هم د کلات خواته د ترک په ناوه کې دی خرخبون په 411 هجري کال په مرغه کې وفات شو اولاد هم هوري اوسېده خو د دوی د زوی کاسي زمن بیرته د کسی غره او په خینته تللی وو او د کند او زمند اولاد په ننګرهار خیبر او پیښور کې خپار شول دا سیخکاری چې د خرخبون اولاد ډیر شوی او وروسته د پښتنو ډیر قبایل د په نامه یادېدل لکه چې په 1300 هجري میرزا شاهروخ د هرات تیموري باچا کندهار ته راغی نو د غزنین مشران او د برمل او خرشوانی افغانانو مشران دلته د حضور تراغلل دغه روایت د هرات دربار مورخ عبدالرزاق سمرقندی راوړی او دا ځینښکاري چې خرشوانی یعنی خربونی پښتانه په دغو وختونو کې هم په غزنی او هم په وازخوا کې پراته وو
شاعری د الهاماتو هغه نازک او تخیلی تړون دی چې د عاطفي او احساس په نازکو تارونو تړل کیږي په ورېښمین خیال کې یو فنکار شاعر د شعر له معصومو فرښتو سره خبرې کوي د شعر معصوم فرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې زړه مې ډک شوی تشول غواړي خور شوی فکر ټولول غواړي تړلې شیر مې خلاصول غواړي د شیر معصوم پرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشه د دوو زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازی تو پیدا کړی سترګو ته اوخ کی راوړی او قلم ولړځوي بیا شاعری راولی د شیر معصومو پرښتو چرته یې راشد دوو زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازی تو پیدا کړی سترګو ته اوخ کی راوړی او قلم ولړځوي بیا شاعری راولی چډک زړګې تشکړما د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي لتیر شپې نه په دې فکر يم چې د جدای ورستۍ لمحه تصویر کړم یاد اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورستۍ شیر ولیکم یا دا اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورستۍ شیر ولیکم اول په خپل زندګۍ سوچ وکړم چې ژوند می څو څه دې څنګه بشي چې ژوند می څو څه دې څنګه بشي څوک ورته راغله لو څوک بیرته لاړل او پکومو لارو یې راوړې ما پکومو لارو یې راوړې ما پکومو لارو یې مچر تروان او دا جواب ولیکم زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل دی زندگی لکه په اور ځان ته ودول بیا سوزول دی زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتې دل دی زندگی د ماشومان او جګې دل او رالوی دل دی زندگی د مئین زړه می جوړې دل او ماتې دل دی زندگی دل مرته ودو وړاندو تناستا زندگی دل مرته ودو وړاندو تناستا زندگی تیار کې دل رڼا کې دل دی خدا خبری منطقی نخکاری
خدا خبرې منطقي نه ښکاري. ځان سره فکر وکړم چې زه په کوم مطلب او زندگی چرته لاړم. ځان سره فکر وکړم چې زه په کوم مطلب او زندگی چرته لاړم. بیا په کاغذ سور سم شوی توري په سور قلم وران کړم. د شیر معصوم پرښتو راشي. د شیر معصومو پرښتو راشئ. د یویشتمې پیړۍ پر یو بېوسه شاعر الهامات وورئ. د شیر چینه پاک کړئ، داسې الفاظ راوړئ چې د جدایۍ هغه ترخې شیبې پرې رانځور کړم او زړګی ټکور کړم. د شیر معصومو پرښتو راشئ. د شیر معصومو پرښتو راشئ چې مې د مینې مرثیه ولیکم، په څو الفاظو یې ترخه ولیکم. په پاک الله دا قسم کوم چې په خپل زړګي بیا دا ټپنه لیکم. دا ته چې زی ما په چا سپاری، ما په بیمینی خلکو مسپاره چې مرمه.